عفت الله زاهدی چې افغان ځوانانو سره د واتس اپ په بیلابیلو ګروپونو کې په ورځنۍ ستونزو غږیږي، وایي هغه ځوانان چې په پوهنتون کې اول نمره وو اوس دې ته اړ دي چې ویالې پاکې کړي او په بدل کې ډېرې کمې پیسې ترلاسه کړي.
لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ د 2018 کال د 15 اگست څخه چې په افغانستان سقوط وکړ، له هغې وروسته په افغانستان کې اقتصادي حالت د خلکو مخ په ځوړ روان دی. ډېری خلک د دې پر ځای باندې چې زده کړې وکړي یا لوړو زده کړو ته ولاړ سي، هغوی د خپلې کورنۍ لپاره د حلال روزۍ د ګټلو په خاطر باندې ځینې آن بهرنیو هیوادونو ته لاړل او ځینې هم همسایه هیوادونو پاکستان او ایران کې هلته شپې ورځې سبا کوي، چې ډېری کسان هلته کار کوي تر څو پر خپلې کورنۍ لپاره د کور کرایا، د ډوډۍ خوراک او څښاک پوشاک ته څه ورته برابر کړي او په دې برخه کې کار وکړي. واقعا هم د ځینو تعلیمي مرکزونو سره چې په ولایتو کې و چې پوهنتونونه وو، هغوی چې پخوا به 15,000 محصلین درلودل یا به 3,000 محصلین درلودل یا به 2,000 محصلین درلودل، اوس هغوی محصلین یوازې 500, 400, 300 ته راټیټ شوي دي، ځکه چې خلک پیسې نه لري تر څو پرې لوړې زده کړې وکړي. د هغوی ستونزې هم دا دي چې دوی دا خلک وایي چې د دې پر ځای چې زه زده کړه کوم نو ولې خپلې کورنۍ لپاره ډوډۍ نه پیدا کوم. یعنی که زه درته هم داسې کسان مې هم د هغوی له خولې مې اورېدلې او ځینو هم پر ټولنیزو رسنیو پوسټونه کړي چې مخکې زده کړې کولې د پوهنتون له یا د پوهنتون اوس پرېښی، او هغوی ویلي چې که چیرې ما ته یو څوک کار راکړي او آن که د ښاروالۍ سره د چرویو یا دغه د لښتیو په پاکولو کې هم وي، زه حاضر یم چې ترسره یې کړم، ځکه چې زه د خپلې کورنۍ لپاره یوه ګوله ډوډۍ پیدا کړم. دا ستونزې شته په افغانستان کې او دا تقریبا له تېرو درېو کلونو راهیسې دغه ستونزې ډېرې سوي، او خلک اړ دي چې تر څو پورې د لوړو زده کړو پر ځای باندې کار وکړي.
بله، وړاندې تر دې چې نورې پوښتنې مطرح کړم، که دې ته راست افغانستان ډېر ښه کدرونه درلودل، ځوانان با استعداد تکړه، همدا څومره د درد وړ خبره ده چې اوس زموږ او تاسې ځوان له پوهنتونه راځي او وایي چې زه یو ویاله پاکوم، زه ښاروالۍ سره کار کوم. د افغان په صفت که تاسې خپل احساس راته څرګند کړئ، دا څومره د درد وړ خبره او د نه زغملو خبره ده؟
که زه درته وایم چې دا یو ډېره دردونکې خبره ده چې یو کس چې ماسټری لري، یو کس چې لیسانس یا یو کس چې دکترا ولري او هغوی کار ونه لري، نو دا ډېره ستونزمنه ده. نو هغوی اړ دي چې عموما یو ځای د خپلې کورنۍ لپاره د حلال روزۍ د ګټلو په مخ باندې کار وکړي. واقعا هم دا ډېره دردونکې ده. یا هغه کسان چې مخکې به ځوانان وه، د هغوی پلرونو یا کورنۍ کې به یو چا یو څه پیسې پیدا کولې، کار به یې درلود، ځینو به آن په غیر دولتي موسساتو او بیا هم د دولت سره په ځینو برخو کې کار کوه، هغوی به پیسې اخیستلې او خپل اولادونه، خپل لوڼې، خپل بچان به تعلیم لپاره څول، او هغوی ته به ویل چې تاسو ولاړ سئ د افغانستان په نورو ولایتونو، کابل، هرات، بلخ، جلال آباد کې ماسټري وست یا کندهار کې ماسټري وست یا دکترا وست، خو ولې زده کړه وکړي؟ اوس هغې ځوانان یا د هغوی کورنۍ چې دي، هغوی اوس پیسې یا معاش نه ترلاسه کوي، نو هغه ځوانان یې اړ دي چې د خپلې کورنۍ د هغې د ساتلو او خوندي کولو او یا د هغې دپاره د خوړو په برابرولو لپاره کار وکړي. ما ځینې ځوانان سره خبرې کړي، هغوی اندېښقاني هم کوي او یا دومره شاقه کارونه کوي چې هغوی تېرو کلونو کې دا کار نه و کړی. دا ستونزمنه ده واقعا، او دا یو لویه ستونزه ده.
اوس که داسې خبرې وکړو چې یو ځوان به څنګه په دې وتوانېږي چې د کورنۍ د اقتصادي مشکلاتو لپاره هم کار وکړي او هم خپلې لوړې زده کړې پرې نږدي، تاسو راته وایئ چې ایا داسې امکان لري؟
په سلو کې به لس داسې کورنۍ وي چې هم کار وکړي او هم لوړې زده کړې وکړي. ډېر کسان دغه څه نه لري او دغه دپاره لاسرسی نه لري چې دوی دې هم لوړې زده کړې وکړي او هم د کار پیدا کړي، ځکه چې په افغانستان کې لکه مخ چې ما ویل ځینې غیر دولتي موسساتو خپل کارونه هلته درولي یا ځینې نور پرمختیایي پروژې جوي هغه درېدلې. خصوصا تاسو وګورئ چې نړیوال بانک په افغانستان کې چې کومې پرمختیایي پروژې درلودلې هغه تړل شوي، او یا هم د روغتیا په برخه کې یا ګڼ نور موسساتو هغوی چې پروژې درلودلې هغوی درول شوي، نو هلته خلکو لپاره دغسې نسته چې هغوی د دواړه کار وکړي. او یا که چیرې مثلا یوازې خلک د ښوونکي په توګه ګمارل کېدل او هغوی یوازې 1,000 څخه نیولې تر 9,000 یا 11,000 افغانۍ پورې چې معاش اخلي، هغوی د دې د کورنۍ یوازې بسنه کوي. زه فکر کوم چې د ډېرو کورنیو بسنه هم نه کوي د لویو کورونو. نو هغوی اړ دي چې کار وکړي، دوه وخته یو ځای دکان وکړي، یو ځای د ښوونکي په توګه دنده ترسره کړي او لوړې زده کړې نشي کولی.
دا وضعیت کم دي چې دوام وکړه، خپل ځوانانو ته، کورنۍ ته او د هیواد په کچه د څومره زیان رسوي چې هغه ځوانان چې وخت درس ده وخت د لوړو زده کړو ده په کار اخته دي په توان خبرې راته وکړي.
د ټولنې د شاتګ باعث کیږي او دا شی په ټولنه کې کدغه سی وی د لتیرو درې کلون رئیس تاسو وګوري افغانستان شل کاله نورم شاته تا کړی دی د علم په برخه کې په دغه سی چې د اوس روان دی. نو زه فکر کوم چې تاسو خپلم پوهیږئ کله چې په یو ټولنه کې ځوانان لوړې زده کړې ورن کړي یا د اوس نړۍ چې د پرمختګ او د نوي اثر په ټکنالوژي باندې هر ورځ ډېرې هیوادونه سنبالیږي د هغوی سره دوی آشنا نسی، زه فکر کوم چې دا یو ډېره لویه ستونزه ده. لکه څنګه چې تاسو ویل په 2000 کال کې یا په 2002-2003 کلونو کې چې په افغانستان کې د کمپیوټر د زده کړې ډېرې کورسونه نه وای، ډېری خلک د کمپیوټر په زده کړه نه پوهېدل، ان تر دې چې خلک په انټرنیټ باندې نه پوهېدل او نه ورسره آشنا او نور نړۍ د انټرنیټ څخه استفاده کوله، نو همدغه ستونزې دي. که چیرې افغانستان دغسې کلونو کې بیا هم لا نور هم دوام وکړي او ځوانان زده کړې ونه کړي، نو شاید هغه د جهالت یا د ناپوهۍ دغه کچه چې ده لا نور هم لوړ شي، ځکه چې راتلونکي نور ځوانان چې دي د ولسوالیو دی لپاره خو بیخي د زده کړو زمینه په دغسې برخه کې نه برابرېږي، نو هغوی مجبور دي چې همداسې به پاتېږي.
کله چې یو ځوان له درس څخه لرې پاتې شي څومره بیا زړه ترې نه سړېږي او بیا نه غواړي چې درس خواته ورسي، دلته دغه فاصله د درس او ځوان ترمنځ چې دلته په منځ کې کار راځي اقتصادي ستونزې راځي څومره دای بیا راتلونکي کې بیرته د درس خواته نه ورځي.
عموما یو څوک چې هر څه ورځنی تکرار نه کړي او دغه زړه له هغه څخه لرې کیږي او شایي راتلونکو کلونو کې هغه زده کړې ته زړه ښه نه کړي، هغه وایي نو زده کړه زما لپاره څه په درد خوري، ما چې دا څو کلونه زده کړه ونه کړله او اوس مې کار مې کوي، نو بس همداسې به شایم چې زه یو دوکانداري وکړم، یو دهقاني وکړم، یو موټرواني وکړم او هم یو نورو ځایونو کې له خلکو سره شاخه کارونه وکړم، ځکه چې یو ګله ډوډۍ پیدا کړم. خلک زړه نه شکي په دغسې حالات کې که تاسو هر ورځ مرکې ونه کوي او هر ورځ خپل خبریالي ونه کوي، هر ورځ یو رپورټ جوړ نه کوي، زه فکر نه کوم چې تاسو بیا مثلا وروسته د ستاسو شوق له دې سره چې میاشتې میاشتې وروسته بیا خبریالي پیل کړئ، ځکه چې ستاسو زړه لرې کیږي، تاسو د یو بل مسلک سره اموخته کیږي. نو دا عموما د انسان په فطرت کې داسې یو اخشل شوی دی، کله چې سړی له یو شي سره ډېر اړیکه ولري هماغه سره پاتېږي، نورو شان ته ډېر اړیکه نه ځي، نو هغه مجبوره دی چې هغه خپل هغه یو کار چې دی هغه په مخ یوسي.
بله، که کورنۍ ته یو مشوره ولرو چې دوی ستونزې قبول کړي په دغه وخت کې د ځوان لوړې زده کړې څلور کاله یا ماستری سره وکړي شپږ کاله دومره به ونیسي، کورنۍ څه کولی شي په ځوان سخته تیر کړي او ځوان ته د زده کړې زمینه برابره کړي، پرېږدي لوړې زده کړې وکړي، دلته به څه ولري تاسو ورته؟
ځوانان لپاره باید لوړې زده کړو زمینه برابره شي او په دې برخه کې باید خپله کورنۍ هم لاس په کار شي. خو یو خبر داده چې هغه سي کورونه چې مخکې مول اقتصادي ستونزې ولري هغه د خپل ځوانانو د دغه سي مشکلاتو د حل کېدو لپاره څه وکړي او تر کومه حد پورې باید کار وکړي، خو هغه نه سي کولای ځکه چې هغه اړ دي چې د دوی ماشومان باید کار وکړي. عموما زموږ غوښتنه په افغانستان کې د حاکم نظام او له خلکو نه داده چې خپل ځوانان د لوړو زده کړو لپاره واڅوي او تر څو پرې په دې برخه کې کار وکړي.
نظام تم که په اخره کې څه مشورې د خپل ځوان ته وایي چې دغه کار تاسو کوي د څومره دي خلکو د کورنۍ او د ځوانانو او بیرته د هیواد او بیرته د تاسو چې اوس تاسو نظام په لاس کړی دغه کار څومره په زیان تمامیږي؟
په افغانستان کې اوسنی حاکم نظام لکه څرنګه چې اوس هلته دوی مسؤلیت لري او په دې برخه کې باید کار وکړي د خپلو ځوانانو د روزلو لپاره، که چیرې د انجینرۍ په برخه کې یا د فایدامې په وزارت کې انجینران کار ونه کړي، د سیاحتامې په برخه کې ډاکټران کار ونه کړي، د مخابراتو په وزارت کې هلته په مخابراتي ټکنالوژۍ د زده کړې باندې سنبال ځوانان کار ونه کړي، او یا هم ګڼ نور ریاستونه دي چې هغوی کې خپل دغسې هغه ځوانان چې په دې برخه کې مسلکي زده کړې نه وي کړي، نو موږ به له ګڼو ستونزو سره مخامخ یو. که چیرې د هوایي چلند په وزارت کې د یوه هوایي چلند د هوایي پوهنتون څخه یو فارغ ځوانان موږ ونه لرو او هلته غیر مسلکي کسان وګمارو، شایي موږ د هوایي ترافیک په اړه باندې ډېر پوه نه سو، نو بیا هماغه تیاری چې له افغانستان د فضا څخه تیریږي موږ د هغه ټیکس راټول نه کړو. نو مهمه خبره دا ده چې د افغانستان اوسنی حاکم نظام دغسې کسان چې هغوی په لوړو زده کړو باندې په دې برخه کې ترسره کړي وي هغوی د پاره زمینه برابره کړي تر څو هغه وګمارل سي، او بیا هم په دغسې بېلابېلو برخو کې چې اوس ورته اړتیا شته دوی د ماسترۍ او دکتورا تر کچې پورې په افغانستان دننه او یا هم د افغانستان څخه د باندې له هیوادونو سره خبرې وکړي تر څو پورې هلته یې وروزي. دا به تر ټولو پورې یو شکار وي. زه په هیڅ ما موږ لدلې اوس یا خلک چې ځینی شکایت کوي چې په هر اداره کې یو دینی عالم ملتناسته، هغه اداره یا منیجمنت چې یو مسلکی کس یې کوي شایي هغه ونه سي کولای. نو تر ټولو ښه خبره دا ده چې باید مسلکی کسان وګمارل شي، دا به شکار وي.
ډیره زیاته مننه، تاسو ژوندی سلامت اوسئ.
کور مو دان ډیره مننه.
دا یو روښانه حقیقت دی چې طالبانو له واکمنۍ څخه وروسته اکثره کورنۍ دومره پیسې نش پیدا کولای چې هغه ضروري لومړني توکي هم واخلي. په داسې سخت حالت کې بیا هم داسې ځوانان شته چې د ډوډۍ د ګټلو ترڅنګ خپل زده کړې هم نه پرېږدي. په هلمند کې ځوان تکل له همداسې ځوانانو څخه دی، د هغه خبرې هم په مرکه کې اورو.
خوښ خبره دا ده چې د افغانستان ټول ځوانان دغه خبرې ته ولاړ دي او غشتن دولت څخه کوي چې تاسو ټول ځوانان ته په خپل دولتي چوکاټ کې ځای ورکړي، چې ټول خپل ځان په دې چوکاټ کې وویني. ځوانان په داسې حالات کې دي چې ډیری د خپل کورنۍ مسولیتونه ور د غاړې دي، کور پرې نش دي، دلته بیکاره په کور کې ناست دي. تعلیم به له پیسو ویلو کېږي نه، چې ته به د کور مسولیتونه په غاړه لرې، پوهنتون ته به هم ځې، انسټیټیوټ ته به هم ځې. نو خبره دا ده چې دولت که غواړي چې دایمي پاتې شي، ټول خلک ورسره په یوالي کیوسی، هر څوک دا وایي چې د ما خپل دولت دی، باید ځوانان ته چانس ورکول شي. ځوانان په خپل ادارو کې بوګماري وخت ورکی، معاش ورته ورکی. ټول د افغانستان ځوانان باید دوی په خپل دولتي چوکاټ کې ګټي.
او که د سیونی سی بیا بچه بعد پایله ولري،
باید پایله دا ده چې نن سبا ټول ځوانان هڅه کوي چې ایران ته ولاړ شي، ترکیه ته ولاړ شي، اروپا ته ولاړ شي. چې موږ تاسو وینو بي سواده دي، اکثریت ما سواده نه دي، بي سواده دي. دوی حالت داسې هیواد ته ځي چې هلته هر څه په قوانینو باندې دي، هر څه په اصولو باندې دي. نو که زه داسې یو ځای ته ورځم چې د هغه ځای په اصولو په مقرراتو باندې نه پوهېږم، تر هغه سره خط راوړم، هغه هیواد اول خو ماته وایي چې ته غیر قانوني راغلی، بیا چې راغلی ما منلی، بیا هغه سره خطونه چې زما ته راوخو مه تېرېږي، زما په قوانینو په اصولو خو سره ولاړ شم. که زه هلته داسې حرکات کوم لکه څنګه چې په افغانستان کې کوم، دا خو معلومه خبره ده چې د هیواد قانون بې عزتي کوم، نو هرو مرو به د پولیسو د بد چلند سره مخ کېږي، د وهلو ټکولو سره به مخ کېږي، یا بیره اړي یا بلته وژني. نو تاسو دا ښکاره خبره ده، معلومه ده چې ایران تیر ځل څو ځوانان اعدام کړ په دغه نږدې ورځو کې چې اکثریت یې افغانان وو.
یعنی تاسو فکر کوئ چې یو علت د ځوانانو چې په ګاونډیو هیوادونو کې ښه چلند نه سره کېږي، د دوی خپل ناپوهي ده؟ دې ته څه د حل لاره تاسو مثلا پیشنهاد کوئ؟ څه وکړي دوی؟
بیرته خبره تعلیم ته راځي. د یو هیواد لومړی تعداد د ځوانانو د ښه ایښودلو تعلیم دی. که زه با تعلیم اوسم، اول هڅه کولای شم چې د لی په هیواد کې داخل په هر ډول حالاتو کې ځان ته دنده پیدا کړم. که دولتي نه سي، خصوصي ما ته ضرورت لري، ما ته زنګونه وي. دوهمه خبره دا ده که دلته ما ته دنده نه پیدا کېږي، د هیواد څخه وزم. دا اوس ځینې کورنۍ پیژنم په ایران کې څلوېښت کاله کېږي عمر کوي، هلته ژوند کوي، نه ایرانی تاوان ته رسولی دي، نه وژلی دي، نه اختار کړی دي، ځکه دوی خپل ځان هلته د هغوی پر قوانینو باندې برابر کړی دي، ځان یې ورته جوړ کړی دي. د دوی غونې جامه اغوندي، د دوی غونې ورشته جوړي، د دوی غونې ژوند کوي. کوم قوانین چې دولت ورته ټاکلي دي هغوی پر ځان باندې منلی دي او هغه رقم ژوند کوي. هغه څلوېښت کاله کېږي د دې خو څخه اوس دوستانو قربان دی. اما داسې کسان شته چې یوه میاشت بعد هلته بازار کې نیول شوي، د چا سره جنګ کړي، دوی د خوارۍ لپاره تللی جنګ کړي، دولت یې نیسي، بیا یې چې زما هیواد غیر قانوني راغلی، د دې سربېره بیا هم راځي جنګ کوي، په دوه کاله درې کاله باندې محکوم کړي، بیا وروسته یې چې راغلی راوایستي خپل هیواد. درې کاله وخت یې بېځایه شو. دا د یو ځوان فکر دی چې زه یو تعلیم ولرم بیا داسې کار نه کوم، پوهېږم چې دا ښه کار نه دی.
تاسو په خبرو په پیل کې ویل چې ځوانان له تحصیل نه اوس کار ته ډېر ارزښت ورکوي، غواړي چې آزاد کار ولري. دلته خو بیا هغه ټکی ته راګرځو چې دوی له هر اړخ نه زیان کوي کله چې درس پرېږدي.
بالکل، خبره دا ده چې موږ او تاسو د اوس ځوانان حق یوازې هغه ته ورکوي چې پیسې ورڅخه ترلاسه کړي. زموږ او تاسو ماشومتوب کې زموږ څخه پوښتنه هغه کېدله چې غواړي په راتلونکي کې څه جوړ شي، موږ به ویل چې ډاکټر ولي، غواړم چې ډېرې پیسې وګټم. زموږ ذهن داسې جوړ شوی دی چې تعلیم یوازې د پیسو دپاره کېږي، نو اوس دوی تعلیم په دې خاطر نه کوي چې مونږ ته دا وهم ورسره دی چې مونږ ته پرته لینک دنده نه رسیږي، مونږ نشو کولای چې پیسې وګټو. نو ښه خبره به دا وي چې شخصي تجارت وکړم چې پرته لینک مې جیب کې پیسې او خپل کورنۍ مسؤلیتونه په سمه توګه ادا کړم.
اکثر ځوانانو نه لار ورکه ده که دوی وایي درس وایو نو بیا کار پاتې کیږي، که کار وکړو درس پاتې کیږي. اوس کورنۍ څه وکړه، خپل ځوانانو ته څه رقم راهنمایي وکړي چې ترڅو دوی په خپل ځوان کې له داسې ستونزو سره مخ نه شي چې هغه بیا حل کولای نه شي؟
یو ځوان اول باید داسې ژوند وکړي چې د هر حالت سره ځان برابر کړي. که زه نن د یو حالت سره ځان برابروم، دا ژوند د سبب بل حالت رامنځته کیږي او د هغه حالت سره ځان نشم برابرولی. دا زما لپاره ډیره سخت، زه مجبور مکلف یم چې د هیواد څخه ووزم، زه مجبور مکلف یم چې دا کلی فریشدم. نو د هر حالت سره ځان سمول د هر ځوان لپاره درس باید داسې وکړي. زه نن درس ډیره ترجیح ورکوم، سبا حالت را باندې راځي ډیر ترجیح نور کوم، تجارت کوم، سبا بیرته درس ته ډیر ترجیح ورکوم. حرکت ډیر مهم دی، د انسان دپاره مبارزه ډیره مهمه ده، همت ډیر مهم دی. که یو ځوان همت او مبارزه ولري، زه په دې کې نه یم چې په هر ډول سخت حالت کې ژوند کولی شي.
ځینې ځوانان بیا له خپل هغه پام اصطلاح داري کې چې خون ګرمي وایي، لږ نه کار اخلي، زر بیا وسیلې سي، زر یو پرې کړکوي. په دې اکل راته وغږیږه،
ولې ځوان باید داسې بې همت اوسي؟ ځوان خو معنا یې دا ده چې باید با همت وي، باید با انرژي، کاریګری، ځیرک. دې ته ځوان موږ ویلی شو. ولې د هر هیواد د ملاتړ ځوانان بلل کېږي؟ ولې هر هیواد ډېر اعتبار او فوکس پر ځوانانو باندې کوي؟ ځکه هغوی ښه انرژي لري، د کار کولو ځواک لري، همت لري، مبارزه کولی شي. نو هر ځوان باید د هر حالت سره ځان بلد کړي، حرکت ولري. خدای وایي ته حرکت کړه، زه برکت کوم در باندې. حرکت با انرژي، با همت او پر ښه کار باندې فوکس ترجیح ورکوي.
کورنۍ څومره له ځوانانو نه تمه لري چې دای باید یو څه ووسی، یو څه خپل کورنۍ ته وکړي، ځکه اوس یې وخت ده، اوس ځوان دی.
بالکل، زه د خپل کورنۍ مثال درکوم. زما د کورنۍ د اوس د کورنۍ مسؤلیت غاړه لرم، 2 کلن در 3 کلن ځوان یم. زما څخه زما کورنۍ د ټول کور د تنظیم تمه لري چې باید ټول وړونه، ټول خویندې، ټول کورنۍ، ټول مناسبات، ټول مسؤلیتونه باید په خپل غاړه واخلي. ما ډار ورکوي چې تم دې کوم او کولای سم. او که ځوان ټول ورځ په خوب تیری، په تفریح تیری، په منظرو تیری، دا غوي څه به هیواد ته تم ولري چې خپل کورنۍ سم تم نه سوچ درلودلې، د خپل کورنۍ مسؤلیتونه په سم توګه نه اجرا کړي، او هیڅ به هیواد ته تم ولري. هغه به څه ډول کولای شي چې یو موسسه ته، یو خصوصي تجارتي ځای ته خپل استعداد وشي چې تاسو ته کار کولای سم. خود به بیکاری، خود به همتي، خود به هیواد ته اوړي وال ته بمدري مورز برت خپل هوا ته راوړي.
ډیر زیاته مننه تاسو باندې سلامات اوسې. فقط په اخره کې ځوانانو ته غواړم تاسو یو پیغام لرو چې دوی د زده کړې برخه کې څومره فعال اوسي او د کار برخه کې څومره فعال اوسي.
زما ځوانانو ته پیغام دا دی چې وای د ځان لپاره خوشاله نور ته هم خوشاله. زده کړه د پیسو ګټل لپاره مکوي. ټول افغانان ته زما دا خواست دی، پیغام می دی ورته چې زده کړه د پیسو ګټل لپاره مکوي، صرف د ځان په هول لپاره وکي چې ځان پوکي په ژوند باندې. خالق تعالی او فیجنې، رسول الله او فیجنې، او ژوند زده کړه چې ژوند باید څه ډول وسی تر څو خپل آینده په صحیح توګه جوړ کړي.
bale ډیر زیاته مننه تاسو باندې سلامات اوسئ.
ډیر مننه، خوشاله اوسئ.
درن دوستانو، دا ودی دیونه د تان د څنګ خبرونه تربیه پرځ کی چی است الله مومال او ملګری. درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
السلام علیکم، لازادی رادیو څخه مو یو بل درسی ساعت ته هرکلی کوم. نن یې ښنبه ده او د معمول په څیر په درسی ساعت کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو بیولوژي لولو. د خبرونې درسی مسایل د لړن افغانستان تعلیمي مؤسسې په مرسته چمتو شوی او لازادی رادیو خبريږي. نن به د لسم ټولګي په بیولوژي کې اطراحیه سیستم ولولو. د اطراحیه سیستم په برخه کې به پر دې پوه شو چې د انسان د حجرو د تصفیې او د غراز د ګټورو موادو د جذب لپاره څنګه اضافي مواد له بدن خارجيږي. خونکی به دا هم راته وایي چې وینه له بدن څخه د اضافي موادو د ایستلو په برخه کې څه ونډه لري.
پر اطراحیه سیستم باندې خبرې کوو. د اطراحیه سیستم څخه منظور دلته د بولي سیستم دی. نو په دې ویډیو کې د بولي سیستم غړي پیژنو. بالاخره به د پښتورګو پر جوړښت او د تشو بولو پر دفع کولو باندې لنډې خبرې وکړو. لکه څنګه چې معلومداره خبره د حجرې ډېر داسې فعالیتونه سرته رسوي چې د هغه په نتیجه کې زیانمن بیکاره او مضر مواد تولیدیږي. د دې لپاره چې دا حجرې وروسته خپل شکار سرته ورسوي نور هم شفافیت وکړي باید دغه بیکاره او اضافي مواد د دې څخه هم واخیستل او د بدن څخه هم خارج سي. وینه دغه مواد راټولوي او اطراحیه غړو ته استوي. موږ په سږو کې ویل په تنفسي سیستم کې ویل چې وینه کاربن ډای اکساید راخستی د سږو و هوایي کڅوړو او الویولای ته استوي تر څو هغه د بدن څخه خارج کړي. دلته هم دغه سی وینه و نور غړو ته دغه بیکاره مواد استوي تر څو هغه د بدن څخه خارج کړي. د بدن د حجرو ضایعات د حجرو د حیاتي عملیو یا د دې د فعالیتو په نتیجه کې یعنی هغه هضم سوي او جذب سوي غذا چې د وغو څخه چې کله انرژي تولید سوله د هغه څخه وروسته فاضله مواد تولیدیږي. لنډه خبره دا چې یو مثال به ورکړم. کله چې موږ یو جنریټر ولرو جنریټر څخه موږ کار اخلو تیر ور اچو د دود کوي. دغه دود چې د تاسو فرض کړئ چې دا یو فاضله مواد دی دغه سیدلته هم حجرې خپل کار وکړي او نور فاضله مواد تولید کړل. دا مواد کې د کاربن ډای اکساید و سیږي امونیا د یوریا د اضافي مالګې د یوریک اسید دی اضافي اوبه دي او نور مواد دي چې باید د بدن څخه وایستل سي. اطراحي غړي څو دانې دي. اطراف مختلف لارو باندې سرته رسیږي. اول خو موږ به وویل چې سږي وو پوستکی هم کېدلی سي د خولو په شکل باندې د بیکاره مواد د بدن څخه باسي یا نه هم د پښتورګي هم دي چې اوس به موږ وایو او غټ کلمې هم دي. د پښتورګو یو تر ټولو مهمه وظیفه دا ده چې د وینه پاکوي د بیکاره موادو څخه او بل د بدن د اوبو تعادل یا نظم ساتي او د وینې فشار ثابت یا نورمال ساتي. د بولي سیستم په غوړو کې اول پښتورګي وایو پښتورګي دوه دانې یا یو جوړه دي چې بیا هم موله د وینې د فاضله موادو څخه پاکول یې تر ټولو مهمه وظیفه ده. د دملا په برخه کې د شمزي یا دملا د تیرس په دواړو خواو کې تر حجاب حاجز لاندې موقعیت لري او خپل د یو شحمي ناس چې یاد غوړو په واسطه باندې پوشل سوی دی د وغو په منځ کې قرار لري. د خپل پښاو خوا باندې یو نازکه پرده هم لري. رنګ یې کچیر موږ یو ساده پښتورګي توګور نورمال پښتورګي توګور د هغه رنګ بنسواري او لکه څنګه چې تاسو پاکس کې ګوري د دې شکل لوبیا ته ورته دي. حالبین یا یوریترز پښتورګي چې کله ادرار تولید کړل د تشو بولو د کانالونو چې هغه حالبین د دوه دانې دي یو د راستا پښتورګي څخه یو د چپ پښتورګي څخه ځي او مثانیه ته دغه ادرار انتقالوي. د دې اوږدوالی تقریبا 10 سانتي متره دی. بل مثانه یا یورینری بلادر دی. اوس نو کله چې د حالبین په واسطه باندې ادرار راوړل سول مثانیه ته مثانه خپل یو ارتجاعي کڅوړه ده. یو خدای چې پند ازلی طبقه لري پند ارتجاعي کسونه ده د پرخیدل او د کوشن کېدل قابلیت لري. د لګن خاصره یا د پلویس په برخه کې دلته په یو خلیګا کې موقعیت لري او لکه څنګه چې ما وویل حجم یې د تشو بولو یا د ادرارو په زیاتېدو سره زیاتیږي او کله چې ادرار د بدن څخه ووتل بیرته کمیږي. بولي مجرا یا یوریترا مسانه کې چې کله ادرار تر یو حد پورې ورسېدل او اوس نو دا احساس پیدا شو چې باید ادرار د بدن څخه د باندې وایستل سي. د بولي مجرا په واسطه باندې ایستل کیږي. دا خپل یو نری ټیوب دی چې عمومي وظیفه دغه ده چې ادرار د مسانې څخه د باندې وباسي. رازو د پښتورګو جوړښت. پښتورګي عمومي درې برخې لري چې باندنۍ برخه یا بهرنۍ برخه د منځنۍ برخه او داخلي برخه ده. بهرنۍ برخه چې د کورټکس په نامه سره یادیږي تر ټولو د باندنۍ پوښ دی او منځنۍ برخه د میډولا په نامه سره یادیږي. په میډولا کې خپل پایرامیډز یا هرم شکل برخې وجود لري. اوس نو دغه د باندې برخه چې د ټول د کورټکس برخه ده، د دننه برخه، د میډولا برخه، د هرم چورته وایي دغه برخه ده، د دې په واسطه باندې جوړ شوی دی. بل داخلي برخه ده چې دلته ادرار سره راټولیږي، دغه وروسته بیا حالبین تور کول کیږي. داخلي برخه چې دغه د پلویس په نامه هم یادیږي، دی لکه څنګه چې ما وویل د حالبین سره نښتی دي، دا برخه د پښتورګي داخلي برخه ده. نفرونو ته راځو. نفرونونه د پښتورګو جوړښتیز او چڼیز واحد دی. چڼیز دا معنی چې پښتورګي د دغه مواد ساختمانو په واسطه باندې خپل کار سرته رسوي. تعداد یې په هر پښتورګي کې تر 1 میلیون زیاتیږي، یعنی په یو پښتورګي کې هم 1 میلیون، په بل پښتورګي کې هم 1 میلیون. د هر نفرون په سر کې یو تړلې محفظه یا یو تړلی سیستم موجود دی چې د شوریا ورکو یا د ویښته ډول رګو اوله شبکه د باومن کپسول په نامه سره یادیږي. دغه ځای چې د باومن کپسول په نامه سره یادیږي، په دې کې اولنی مواد جذبیږي. بیا نو تر څو ټیوبو تیریږي، تر څو ټیوبو چې تیر سوله، د تشو بولو د ټولونکو مجراته یا دغه ځای ته دی خپل بیکاره ادرار. کله چې هغه مهم مواد جذب سوله د نفرونو په واسطه باندې یا دغه ټیوبو په واسطه باندې، بیکاره مواد ټوله دغه ټیوب یا ډکټ ته ورکوي. د نفرونونو اصلي وظیفه بیا هم دا ده چې وینه پاکوي او په ورځ کې تقریبا د یو څخه تر 3 لیټره پورې ادرار تولیدوي. د تشو بولو جوړېدل زه به په عکس کې لاندې درته تشریح کړم. کله چې وینه ودې ساحې ته راوړل سول یا اولنی ټیوب ته راوړل سول، ما وویل دغه بومین کپسول په واسطه باندې اولنی مهم مواد دغه ځای څخه اخیستل کیږي. وروسته د دې څخه نو دغه ټیوب ته راتا کیږي. کله چې ودې ټیوب ته راتا سول، بیا وروسته په سراتیریش تر دې ټیوب پورې دغه دوهمه د وینې شبکه یا د وازه رکټا په نامه د په دې ځای کې کندونه، آیونونه، امینو اسیدونه او نور مهم مواد چې دغه دوهمې شبکې په واسطه باندې جذبیږي. وروسته نو لکه څنګه چې ما ویل، پاته هغه ادرار چې باید د بدن څخه وایستل شي، هغه تر دغه ټولو ټیوبو تیریږي او هغه ټولېدونکي ډکټ یا کلکټینګ ډکټ راوړل کیږي. د تشو بولو رفع کول اوس نو په د نفرونو د دغه تصفیه په پای کې چې کله په پلویس کې تشو بول یا ادرار راجمع سوله، هغه د حالبینو یا د یوریټرز له کبله ځي و مثانیه ته. مثانه خپل یو منظم حجم لري د دغه ادرار د پارش تقریبا تر 800 ملي لیټر پر ځایږي. خو بیا هم کله چې په مثانه کې تعداد د 200 څخه تر 300 ملي لیټر پر دغه ادرار ته ورسېدي، د مثانه حجم هم ورسره زیاتیږي. په مثانه کې خپل یو فوهه وجود لري، سپنکټر یا یو مثلا د دروازې مثال دی، دروازه وجود لري. دا دروازه غیر ارادي ده، یعنی کله چې اندازه دغه د 200 څخه تر 300 ملي لیټر پر ورسېدل، دغه دروازه خلاصيږي. انسان ته دا احساس کوي کیږي چې دای باید دغه ادرار د باندې وباسي. یو خو هغه داخلي دروازه و یا سفنکتری عضله و، اوس نو یو بل بهرنی سفنکتری عضله هم وجود لري. دغه دروازه بیا د یو انسان په خپل اراده کې ده، دا په د پورې اړه لري چې دای د ادرار د بدن څخه باسي که نه باسي. نو چې د په اراده کې ده، بیا د کولای شي چې انسان دغه ادرار دغه کې وباسي د بدن څخه او مثانه تشکیل.
اوس هم د یولسم ټولګي د بیولوژي وار دی. د یولسم ټولګي په بیولوژي کې د حجرې د باس په دوام به نن حجره او د حجرې محیط ولولو. په نننی درس کې ښوونکی راته د اسموس عملیه بیانوي او دا راته وایي چې په انساني حجرې او نباتي حجرې کې د اسموس عملیې سره څه توپیر لري. په انساني حجره کې د موادو فعال لیږدونه هم د نن ورځې درس مهمه برخه ده.
په فهرست کې موږ دغه موضوعات لرو چې د غو څخه اول یې پاسیف ترانسپورت او ډولونه دي، وروسته دغه څخه په انساني حجراتو کې د اوزموزس عملیه، په نباتي حجراتو کې د اوزموزس عملیه، د اوزموزس د عملیه اهمیت او فعال لیږدونه یا اکټیو ترانسپورت تشریح کوو. اول راځو غیر فعال لیږدونې یا پاسیف ترانسپورت او د غو ډولونه ته. کله چې بیل دی چې انرژي مصرف سي د حجروي غشا څخه مواد ولېږدېږي و حجرې ته، دغه ته غیر فعال لېږدونه ویل کیږي. یا د انرژي د مصرف څخه چپ یا بغیر د حجرادو د حجروي غشا څخه د مواد لېږدته غیر فعال لېږدونه ویل کیږي. د دې ډولونه چې دی، یو د نفوذ یا انتشار یا د پینیټریشن عملیه ده، او بل د اوزموزس عملیه ده. د نفوذ یا انتشار عملیه چیشته ویل کیږي؟ کله چې د ډیر غلیز محیط څخه د ګاټا محیط څخه ورکیک محیط یا نری محیط ته مالیکولونه ولېږدېږي، دغه ته انتشار یا پینیټریشن ویل کیږي. اوبه د سل ممبران یا د حجروي غشا د لارې حجرې ته ننوځي او په دغه د انتشار په واسطه باندې یا د پینیټریشن په واسطه باندې د یوې حجرې څخه بلې حجرې ته دغه اوبه انتقالیږي. بل د اوزموزس عملیه ده، له یوې نیمه قابل نفوذ پردې څخه نیمه قابل نفوذ پرده، دغسې یو پردې ته وایي چې ځینې موادو ته اجازه ورکوي، ځینې موادو ته اجازه نه ورکوي. کله چې د دغه ډول غشا یا پردې څخه مایع تیره سي، دغه اوزموزس په نامه سره یادیږي. او یا هم دا رقم ویلی سو چې له ډېر غلیز محیط څخه و ډېر رقیق محیط ته که چیرې د اوبو مالیکولونه انتقال سي او ولېږدېږي، دې ته اوزموزس ویل کیږي. دغه انتقال تر هغه وخته پورې جریان پیدا کوي کله چې په دواړو اطرافو کې مالیکولونو بلانس برابر سي، د مالیکولونو غلظت برابر سي. نه دا چې د یوې خوا د اطرافو مالیکولونه ډیر په غلیز حالت کې او نه او د بل یوې خوا د په ډیر رقیق حالت کې، نه، بلانس برابر ساتل کیږي. په انساني حجراتو کې د اوزموزس عملیه، دا موږ پوهیږو چې انساني حجرات د مالګو او ځینې نور محلولونو څخه جوړ سوي دي او د یو حجروي غشا په واسطه باندې د احاطه سوي دي. دغه حجروي غشا چې د خپل په ځان کې یوه اوبه خوشکوونکې برخه لري، یوه اوبه تشتوونکې برخه لري. د حجرې پر جوړښت باندې وختي بحث سوی دی، دلته نور نه تشریح کوو. خیر، په هر صورت اوبه د دغه حجروي غشا د لارې و حجرې ته داخلیږي. کله چې حجرې ته اوبه داخلي سوي، دغه څخه ونه وتلې حجره پړسیږي او چوي. د بدن د وینې او نور مایعاتو ټینګوالی د حجرې د غلظت سره یو شان دی، نو ځکه باید د اوزموزس د عملیې په استعمال سره ډېر تر حد زیاتې اوبه حجرې ته داخلي نه سي. یعنې د اوزموزس عملیه باید په کار واچول سي تر څو اوبه د حجرې څخه وایستل سي. په نباتي حجراتو کې د اوزموزس عملیه، لکه څنګه چې موږ پوهیږو، په نباتي حجراتو کې د حیواني حجراتو په پرتله باندې حجروي دیوال نه دی موجود. دلته پلازمایي غشا موجوده ده، د هغې څخه بهر خواته یا د باندې خواته سلولوزي دیوال موجود دی. زیاتره مالګې او هغه نور مهم محلولونه چې دي، هغه د حجرې په واکیول کې چې یو بل د حجرې یو برخه ده، په هغه کې شتون لري. کله چې نباتي حجره اوبو ته داخله سي یا کله چې موږ یو نباتي حجره راواخو په اوبو کې کښیږدو، دغه اوبه له حجروي غشا څخه او د دغه دیوال څخه تیریږي او واکیول ته ځي. په پایله کې دغه حجره چې د هغه سویلین کوي پړسو کوي، خو چوي نه، ولې نه چوي؟ ځکه چې دغه سلولوزي دیوال چې دی هغه منبسط کیږي، د منبسط کېدو مخنیوی کوي. اوسموزس عملیه نباتات همدغه شان له وچېدو څخه ژغوري. د اوسموزس عملیه اهمیت په څه کې دی؟ د ژوندیو موجوداتو د حیاتي فعالیتونو لپاره دا په کاربن دی اچول کیږي، لکه څنګه چې موږ درمخه تشریح کړل. د خوراکي موادو حجرات داخلېدو لپاره، یعنې د اوزموزس د عملیه په کومک سره خوراکي مواد چې دي، هغه مهم انرژیټیک مواد چې دي، هغه حجرې ته داخلېږي. مثلا په انساني حجراتو کې د وینې د لارې د ګټور موادو جذب، او یا هم په نباتي حجراتو کې د رشې د لارې د غذایي موادو جذب. فعال لېږدونه یا اکټیو ترانسپورت چې دي، په دې کې بیا د انرژي مصرف کیږي، انرژي مصرفیږي، بیا د حجروي غشا څخه مواد و حجرې ته ننوځي. دغه ته فعال لېږدونه یا اکټیو ترانسپورت ویل کیږي. په فعال لېږدونه کې دوه شان، یو اندوسایټوزس دی او یو اگزوسایټوزس دی، دغه تر څېړنې لاندې نیول کیږي. اندوسایټوزس څه شی دی؟ دا یو یوناني کلمه ده چې حجرې ته د داخلېدو په نامه سره په معنا باندې یادیږي. کله چې حجره د بهر څخه یا د باندې خوا څخه د موادو له یوې ټوټې څخه، لکه هغه پروټین دی یا داسې نور شیان دي، منرال دی، هر څه چې دي، د هغو سره مخامخ سي، د سایتوپلازم په غشا کې ځینې لوړې ژورې پیدا کیږي. دغه لوړې ژورې د دې باعث ګرځي چې نوموړي مواد د یو لفافې په شکل باندې وپوشي. لفافه چې د هغه وروسته د یو شکل اختیاري ځان ته، او مواد د حجرې لفافه یو فزیکل په یو پاکټ کې، یو پاکټ رقم شې دی، په هغه کې پیچي د خوراکي مواد، دغه مواد د حجرې داخل ته کشیږي، دغه اندوسایټوزس ویل کیږي. او بل هم اگزوسایټوزس، کله چې هضم سوي وي یا فاضله مواد له حجرې څخه وتلي وي، حجره د فعال لېږدونې عملیه کاروي یا اکټیو ترانسپورت عملیه کاروي. په دې عملیه کې دغه فزیکلز یا کڅوڼې چې دي، هغه ته ورته پوسټ د دې ټوټې څخه چاپېره کیږي.
او بیا یې غشایي برخه تور استوي. دغه کڅوړه یا ویزیکل چې دی حجروي غشا خلاصوي او مواد له حجرې څخه دفع کوي.
د دولسم ټولګي ګرانو زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم. د دولسم ټولګي په بیولوژي کې نن د انسان د وینې سیستم او د وینې د تصفیې دویمه برخه لولو. په دې برخه کې به ښوونکی لومړی د انسان له بدن څخه د ادرارو د وتو په اړه لنډ معلومات راکړي، ورپسې به دا راته ووایي چې د انسان په بدن کې وینه په کوم هدف او څنګه تصفیه کیږي.
لکه څنګه چې موږ په تېره ویډیو کې پر دغه کس باندې خبرې وکړلې چې څنګه ادرار و بومین کپسول ته راځي او څنګه و مثانې ته ځان رسوي، راځو دلته لنډې خبرې بیا پر کوو چې ادرار یا یوریا څنګه جریان پیدا کوي. اول سر ادرار د نیفرون په بومین کپسول کې جوړیږي. د هغه څخه وروسته د نیفرون د مختلفو برخو څخه تیریږي، اول سر د بومین کپسول څخه و پراکسیمال ټیوبول یا نږدې ټیوبول ته داخلیږي. وروسته به حس پر کوو چې پراکسیمال ټیوبول کم ځای دی. د هغه څخه وروسته و لوپ اف هندلی ته ځان رسوي، د هندلی لوب ته ځان رسوي. د هندلی لوب څخه و ډیسټل ټیوب یا لیر ټیوب ته ځان رسوي. د ډیسټل ټیوب څخه و ټولونکي کانال ته یا کلکټینګ ډکټ ته ځان رسوي، هلته انتقالیږي. په اخر کې ټولونکي کانال و لنګچې یا پلویس ته تخلیه کیږي او ادرار حالبین ته رسیږي. د هغه څخه وروسته د بدن څخه خارجیږي. په دې عکس کې کچیر موږ غور سره ورته وګورو، دا زموږ بومین کپسول سو ادرار دلته جوړیږي. د دې ځای څخه د حرکت پیدا کوي و پراکسیمال ټیوبول ته. پراکسیمال ټیوبول کې دلته زیاتره وخت دا رقم یو تصفیه سره رسیږي چې ځینې مواد په دې ځای کې کنټرولیږي او ځینې مواد د دې ځای څخه ادراکیږي، ځینې جذبیږي. د دې پراکسیمال ټیوبول په ادامه باندې کله چې دی لاندې راتاسي و لوپ اپ هندلی ته لوپ خپله داسې یو پیچلی ځای دی. اصلا دا خپله داسې یو پیچلی ساختمان دی ټوله نیفرون چې دی په لوپ اف هینلی کې هم دی راتیریږي. دغه څخه وروسته ځان رسیږي و ډیسټل ټیوب بولته. په ډیسټل ټیوب بول کې هم دی اترا جذب سره رسیږي او هم د ضروري موادو اترا سره رسیږي. د دې ځای څخه وروسته راځي و کلکټینګ ډکټ یا و ټولونکي کانال ته. په ټولونکي کانال کې نو بیا دی د دې ځای څخه وروسته انتقالیږي و پلویس طرف ته. د پلویس د ساحې څخه بیا وروسته د انتقالیږي و مثانې ته. د نیفرون دندې اول د دې څخه د وینې تصفیه ده. د نیفرون په بومین کپسول کې لکه څنګه چې موږ ویلي د فلټریشن او تصفیه عملیه صورت نیسي، څرنګه چې اوبه، نایتروجن لرونکي توکي، ګلوکوز، مالګې، منرالون او دا نور ټول په بومین کپسول کې خپریږي، د فلټریشن عملیه هم د دې صورت نیسي. د وینې څخه فلټر شوی مایع د دغه تاوب شوي مرپیچي ټیوبونو، پراکزیمل ټیوبول دی، لوپ اپ هندلی دی، ډیسټل ټیوبول دی، دغه څخه تیریږي. دغه مرپیچ ټیوبونه یا دغه ډیسټل ټیوبول، پراکزیمل ټیوبول، هندلی ټیوبول چې دی، دی خپل پزان کې یا خپل شاوخوا باندې زیات ویشته ډوله رګونه لري. د فعال جذب یا اکټیو ابزوربشن په واسطه باندې دغه فلټر شوی مایع څخه ځینې مواد بیرته د وینې و دوران ته د دغه ویښته ډول رګونو څخه چې د دابمر پیچ ډول مر پیچ ټیوبو پر شاوخوا باندې راپیچل شوی دي، د دې په واسطه باندې بیرته و بدن ته انتقالیږي. پاتې فلټر شوی مایع چې د فعال جذب لپاره بیرته نه جذبیږي، هغه د بولو په ډول د بدن څخه اتراکیږي. په پاتې فلټر شوی مایع کې یوریا، یوریک اسید، امونیم مرکبات اضافي او باو منرالونه او داسې نور شامل دي. تنظیم او د بدن تعادل. پښتورګي څنګه د بدن په تعادل کې او په تنظیم کې برخه لري؟ په وینه کې د اوبو او حلسو مالګو د دې دواړو اندازه باید په نورمال بیلانس کې وساتل شي، نورمال ثابت اندازه کې وساتل شي، چې دغه د اوزموزیس د تنظیم یا اوزمو ریګولیشن په نامه سره یادیږي. پښتورګي د وینې په پلازما کې د اوبو اندازه تر ټاکلي کچې پورې ثابت ساتي. کله چې په بدن کې مایعات زیات شي، د بدن مایع ډېر شي، په وینه کې مایعات زیات شي، یعنی فشار لوړ شي او اوزمولاریټي کم شي، نو پښتورګي کوشش کوي تر څو د بومین د فلټریټ څخه بیرته زیات اوبه جذب نه کړي یا ډېر اوبه جذب نه کړي او اندازې د فلټریټ ته ورکم کړي. نو ځکه په بدن کې د مایعاتو اندازه کمیږي، په دې سره په پښتورګي ډېر ادرار جوړیږي او نه پرېږدي چې د بومین د فلټریټ څخه بیرته زیات اوبه جذب شي. کله چې په بدن کې مایعات کم سي یعنی اوزمولاریټي زیاته سي نو پښتورګي کوشش کوي ترڅو د بومین د فلټریټ څخه بیرته زیاتې اوبه جذب کړي یعنی اوبه کمی چې په بدن کې د کوشش کوي چې نورې اوبه بیرته ځان ته راکش کړي نو ځکه چې په بدن کې د مایعاتو اوبه د مایعاتو اندازه کمه ده په دې سره په پښتورګي ډیر کم ادرار جوړوي یعنی نه پرېږدي چې ادرار اتراسي او نه پرېږدي چې د بومین فلټریټ څخه زیاتې اوبه د ادرار په شکل باندې ووزي او اوبه هم جذبوي دا زیاتره وظیفه د پښتورګو د ټوله وظیفه د پښتورګو د ای ډی ایچ هورمون په واسطه باندې سرته رسیږي کله چې ای ډی ایچ هورمون زیات افراسی نو ډیر په پښتورګو کې جذبېږي او پښتورګي کې کم ادرار جوړیږي او کچیر ای ډی ایچ کم افراسی نو کم یو په پښتورګو کې جذبېږي او پښتورګي ډیر ادرار جوړیږي یوریا څنګه جوړیږي یوریا اصلا د پروتینونو د تجزیه څخه رامنځته کیږي موږ په یوه چې پروتینونه خپل د امینو اسیدو څخه جوړ شوی دي کله چې هر امینو اسید چې بیا دی هغه خپل په ځان کې دوه ګروپ لري یو ان اچ 2 ګروپ دی د امین ګروپ او یو د کاربوکسیل یا د سی ډبل او اچ ګروپ دی دغه څخه جوړ شوی دي کله چې په بدن کې دغه امینو اسیدونه تجزیه سي یا ډی امینیشن پروسیس ته ولاړ سي نو د امینو اسید څخه د ان اچ 2 ګروپ جلا کیږي دغه ان اچ 2 ګروپ چې دی یا دغه د امین ګروپ چې دی دا ورسته په امونیا ان اچ 3 باندې بدلیږي امونیا خپل په ان کې د کاربن ډای اکسایډ سره ورسته جلا یو ځای کیږي او په یوریا باندې بدلیږي او اوبه جوړي یوریا او اوبه دواړه جوړي د تشبولو ادرار جوړېدل تشبولې د اوبو یوریا او ډول ډول مالګو څخه جوړې شوی دي د تشبولو په جوړېدو کې دوه پړاو ډیر مهم دي یا شامل دي فلټر او دوهم ځلې جذب د فلټر کول په پړاو کې په دې پروسه کې مواد له وینې څخه نیفرون ته داخليږي او په دوهم ځل جذب کې مواد له نیفرون څخه خارجيږي بیرته په دوهم ځل وینې ته داخليږي د وینې په پلازما کې اکثریت مواد هغه دغه دی یوریا د یوریک اسید کریټینین ګلوکوز امینو اسید کیټو اسید مختلف منرالونه او نور داسې مواد چې دغه په بومین کپسول کې فلټر کیږي مګر د پروتین سایز غټ دی پروتین د سایز غټوال د کبال نس کولای چې فلټر شي په نورمال شکل سره پر سلر ویش ساعتو کې یو سلاتیا لټر فلټر ته پښتورګو په واسطه باندې سر ته رسیږي یعنی پښتورګي په سلر ویش ساعت کې یو سلاتیا لټر فلټر کوي خو دا سخه زیات اندازه بیرته جذبېږي فقط یو اشاریه 15 لټر یو نیم لټر چې دی هغه د ادرار په شکل باندې بیرته د پښتورګو څخه اتراکیږي د پښتورګو دنج پښتورګي ډیر دنج لري دوغه څخه مهمه ده اول خدای چې زهري مواد لکه یوریک اسید مالګې درمل پاتشونی او داسې نور چې هغه د بدن څخه اترکې کچيري په وینه کې د ګلوکوز غلظت زیات سي اضافه اندازه د پښتورګو په واسطه باندې بیرته اترکېږي د بدن د مایعاتو اوزموټیک فشار چې دغه په ټاکلي اندازه سره ساتل کیږي یعنی بل د غذا چې پښتورګي د فشار په کنټرول کې ډېر رول لري په وینه کې د مالګې غلظت کنټرولوي د وینې پی ایچ یا تیزابیت او قلویت معین ساتي په نورمال حالت کې ساتي که چیرته د بدن د میتابولیزم په وخت کې حجرې زیات اندازه تیزابیت یا قلویت خاصیت قلوي خاصیت تولید کړي اضافي اندازه بیرته پښتورګو په واسطه بند بدن څخه وځي او په رښتیا سره د پښتورګي عمومي د عمده دنده چې دغه د بدن هیموستازیس یا کنټرول او ثبات دی
د انسان له بدن څخه د اضافي موادو د وټلو په برخه کې مو دا ولوسل چې د انسان بدن د بولو د تصفیه دوه مرجی لري چې هر یو په خپل وار سره بولې تصفیه کوي ګټور مواد جذبوي او اضافي مواد له بدن څخه خارجيږي
له ازادي رادیو څخه د درسي ساعت دروانی اونۍ د خبرونی محلويش ته غوښونی سي د درسي ساعت د پایل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه یک شنبه دو شنبه او سه شنبه په سهار له اتنیمو بجو تر نهو بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د جغرافي مضمون د یک شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د تاریخ مضمون د دو شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون د سه شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونی مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونی او روزنی په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاري تاسو ته خپریږي
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو درسي ساعت هم دلته پای ته رسو تر بل درسي ساعت مو په خدای سپارم. خو وخت.
تاسی دغه پرونه اوري او دغه پرونه ل تاسی یا تاسی د کورنۍ لغړی سره پز دکړو کې مرسته کوي لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړي او په ژغې زبانه را تخپل پیغامونه پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.